أساسي أو بشري حقوق.
د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم په دې هیله چې خوښ او خوشاله بیاست ل ازادي رادیو څخه مو د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو یو بل خبرونه ته زه سید کمال شعرف هرکلی کوم تاسو دا او د ازادي رادیو نور ټولي خبرونه په ټول افغانستان کې د ازادي رادیو په منځنۍ صفه دوه لس شپږ نوي او لوی شارونه کې په 0.15 صفه روشانه او واضح اوریدلی سي. قدرمنو اوریدونکو په نننۍ خبرونه کې د افغانستان د زندانونو په اړه بحث کوو. د پروګرام یلمه مو د افغانستان د بشري حکومت د خپلواک میسون د کابل د سیمیز دفتر د امبورسمن د سنگ مرستياله حنیفه ګیروال ده. ګیروال صاحب شرالاس
ډیر زیاته مننه. عارف صاحب زه هم خپل ور خپل سلامونه اونې کهلی د ازادي رادیو ګرانو اوریدونکو ته د افغانستان په ګوټ ګوټ کې وړاندې کوم.
ډیر مننه ګیروال صاحب. په دې ورستۍ کې د افغانستان د بشري حکومت خپلواک میسون د افغانستان د زندانونو د وضعیت په اړه یو راپور خبر کړی دی. که د دې راپور په اړه اوریدونکو ته معلومات ورکړي چې اساس په راپور کې څه راغلي دي.
ډیر زیاته مننه عارف صاحب. باید وایو چې زندانونه یا هم بندونه هغه ځای ده چې هلته خلک د اصلاح او تربیه لپاره وړل کیږي. یعنی هدف د زندانی کولو د اشخاصو په جزایي حقوقونو کې همدا ده چې هر څوک چې زندان ته ځي باید بیرته اصلاح شي، او کله چې دوی بیرته ټولنې ته راستنول کیږي باید په ټولنه باندې بیا هم بار نسی. یعنی ټولنې ته بیا هم دوی کوم تهدید یا کوم خطر ونه اوسیږي. نو اما متاسفانه په افغانستان کې زندانونه د بشري حقوقو د نقص له اساسي ځایونو څخه یا اساسي محلونو څخه شمیرل کیږي. لکه څنګه چې هلته شکنجه شته او یا هم خلک په خپل سری توګه باندې، یعنی هر څوک دروغوختل اکثرا کوشش کوي چې بندي کړي او یې هم په بند کې واچوي. نو لزکه په دې همدې اساس باندې د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون له اساسي اهدافو نه همدا ده چې همیشه باید له زندانونو څخه په منظمه او مستقیمه توګه باندې نظارت ولري، او زموږ همکاران همیشه د ټولو زندانونو ته د افغانستان په هر نقطه کې چې ویزي او هلته کوشش کوي چې د زندانونو مشکلات راټول کړي او د بندیانو مشکلات واوري او د هغوی بشري حقوقو وضعیت په وضعیت وسیړي، او کچیرته دوی کوم مشکلات ولري هغه دولت ته وروړاندې کړي ترڅو دولت د هغه د حل کولو په اړه باندې جدي اقدامات وکړي. نو لزکه د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون کابل سیمیز دفتر په 1996 کال کې هم یو گزارش پر خپور کړ د هغه نتایجو نه چې موږ خپل نظارتونو نه لاسته راوړي دي. او په دې گزارش کې لکه څنګه چې تاسو هم مطمئنم چې لیدلایم ده، په دې گزارش کې مونږ په د افغانستان په وو ولایتو کې، یعنی وو مرکزی ولایتو کې 1,443 نفر محبوسین په محبسو او د اصلاح او تربیه په مراکزو کې درلودل. په دې 1,443 نفر کې 1,102 نفر محبوسین یعنی په محبسونو کې قید او بندي دي، او 1,001 چې له همدې 1,102 نفرونه 1,001 نفر نارینه، 1,018 نفر ښځې، او 240 نفر محجوزین دي چې د اصلاح او تربیت په مراکزو کې ساتل کیږي. او د کابل سیمیز دفتر 1,096 واري له دې محلونو نه، یعنی په د افغانستان په ولایت مرکزی ولایتو کې نظارت کړی ده چې له دې جملې نه 1,016 واري موږ د نظارت خانونه، 50 واري له محبسونه، او 40 واري له د اصلاح او تربیت له مراکزونه موږ نظارت کړی ده. چې په دې نظارتونو کې موږ 121 تنو سره اختصاصي مصاحبه کړې دي چې له دې جملې نه 510 مورد شکایت موږ اخیستلې دي، او په دې 510 شکایتو کې 390 شکایت د بشري حقوقو نقص ثابت شوی چې د افغانستان د بشري حقوقو د کابل سیمیز دفتر دا شکایتونه مستندسازي کړي دي، پیګری کړي دي، او له هغه مربوطه مراجعو سره شریک کړي دي، او 101 نور شکایتونه چې هغه نقص نشو بل مستندسازي نه معلوم شي چې د بشري حقوقو نقص نه دی، هغه ته لازمه حقوقي مشوره ورکړل شوی دي.
ډیره مننه ګوروال صاحب. که اوریدونکو ته دافي تخفي صاحب د فرمانونو د تطبیق په اړه معلومات ورکړي چې دا څه ډول تطبیقیږي.
ډیر زیاته مننه عارف صاحب. باید وایو چې په 1999 کال کې رئیس جمهور شپږ د عفو تخفیف فرمانونه صادر کړي دي چې په مختلفو مناسبتونو کې د فرمانونه صادر شوي، لکه 8 مارچ د ښځې نړیوالې ورځ په اساس باندې، په مناسبت باندې، یا هم د 8 دسمبر په مناسبت باندې، یا هم د میلاد النبی صلی الله علیه وسلم په مناسبت باندې، یا هم همداسې د افغانستان د استقلال د ورځې په مناسبت باندې، همدا سی په څو نورو اختصاصي مناسبتونو کې دا فرمانونه صادر شوي دي چې په دې دا فرمانونه کله چې صادرېږي دا یو کمیسیون لري چې هغه کمیسیون په دې فرمانونو باندې کار کوي، او هغه څوک چې لازم وګڼي چې یا هم مستحق وي هغه یا د عفو په فرمان کې شاملېږي او یا هم د تخفیف په فرمان کې. همدارنګه د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون هم د دې د فرمانونو د عفو د تخفیف د فرمانونو د کمیسیون یو غړی دی چې د کمیسیون یو نماینده تل په دې ټولو د کمیسیون په ټولو جلساتو کې حاضر اوسېږي، او په تیر کال کې دې کمیسیون 10,499 دوسیې څېړلې دي چې په دې 10,499 دوسیې کې 10,290 نفره محبوسین او محجوزین له دې فرمانونو نه مستفید شوي دي، چې له دې جملې 1,680 نفر عفو شوي دي، او 1,340 نفر هم تخفیف اخیستلی ده. له دې 1,340 نفر نه چې تخفیف اخیستی ده، 14 ماشومان، 1,300 ښځې، او 8,950 نفر هم سړیان دي. او همداسې فرمانونه د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون یو نماینده چې هر کله په دې فرمان په کمیسیون کې اشتراک کوي، نو دوی په اساسي توګه دا فرمانونه سیړي او ګوري که چیرته کوم څوک مستحق نه وي، نو کوشش کوي چې هغه دوسیې امضا نه کړي. لکه څرنګه چې د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون نماینده په تیر کال کې 200 دوسیې رد کړې وي، یعنی دا 200 دوسیې هغه خلکو ته جوړې شوې وي چې مستحق نه وو، اما دوی غوښتل چې په دې فرمانونو کې شریک کړي، نو د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون نماینده دغه دوسیې رد کړې دي.
ډیره مننه ګوروال صاحب. که د افغانستان د زندانونو د وضعیت په اړه معلومات ورکړئ اوریدونکو ته، چې اوس په افغان زندانونو کې څه ډول مشکلات یا خپل زندانیان له څه ډول ستونزو سره مخامخ دي؟
ډیره زیاته مننه عارف صاحب. باید وایو چې له بده مرغه د افغانستان په زندانونو کې ډیر زیات اساسي مشکلات وجود لري، لکه څرنګه چې له اساسي مشکلاتو د محابسو نه که موږ نوم اخلو، یو خدا ده چې هغه قطعي فیصلې د محاکمو اکثرا د اکثریت زندانیانو په دوسیو کې اصلا شتون نه لري، یعنې هغوی اکثرا چې موږ ورځو او مصاحبې ورسره کوو دوی هم دا شکایت لري چې زمونږ دوسی فیصله نسته په زمونږ په دوسیو کې، او موږ په غیر رسمي توګه له غیر رسمي مراجعونه معلومات اخلو چې زمونږ محکمې زمونږ په اړه څه فیصله کړې ده. یعنی دوی په زندانونو کې دي اما نه پوهیږي چې دوی په محکمې د دوی په اړه څه حکم کړی ده. بل اساسي مشکل دا ده چې زندانونه زمونږ محابس خصوصا معیاري تعمیرونه نه لري، یعنی معیاري او دولتي تعمیرونه نه لري، او حتی اکثریت محابس ته په داسې ځایونو کې موقعیت لري چې هلته د خلکو کورونه دي، مثلا د غزنی محابس یا هم د پروان محابس، په داسې مناطقو کې دوی هلته محابس ته چې د خلکو د اوسېدو ځای ده هلته، او یا هم بل اساسي مشکل د محابسو دا ده چې هلته د څښاک صحیح اوبو شتون نه لري، ډوډۍ مناسبه نه ده، او هغه ادویه چې یا دوا چې د زندانیانو د لپاره ورکول کیږي هغه اکثرا تاریخي دوا وي، لکه څنګه چې موږ ناظرینو په خپل نظارتونو کې لیدلې دي چې اکثریت محابسو کې دوا چې شتون لري هغه دوا تاریخي ده. او بل دا چې اساسي مشکلات په نظارت خانو کې که موږ وایو چې د افغانستان نظارت خانې اکثرا د حوزې یعنی نظارتي حوزې په خپلو تشکیل کې نظارت خانه نه لري، اما دوی په غیر رسمي توګه یو اتاق ته جوړ کړی دی چې هلته هغه مزنونین کله چې دوی نیسي په دې لپاره چې هغه 2 ساعته پې تیر کړي او یا هم دوسیه یې رسمي کړي یا هم تحقیق په دې اړه وکړي، دوی هغه په غیر رسمي توګه په هغو کوټو کې ساتي چې هغه کوټې په مکمله توګه غیر معیاري.
ډیره مننه ګروال صاحب. د وروستۍ پوښتنې په توګه تاسو په محابسو کې د یو لاړ ستونزې یادونه وکړه، د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون غوښتنه په دې اړه سره تر څو په محابسو کې موجوده ستونزې حل او د زندانیانو ستونزو ته رسیدګي وشي.
ډیره زیاته مننه عارف صاحب. باید ووایو چې د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون تل په خپلو ټولو ګزارشونو کې هغه اساسي مشکلات چې په زندانونو کې شتون لري هغه هغو ته یې انعکاس ورکړی او دا یې هغه رسمي مراجعو ته سپارلی دي تر څو هغه کوشش وکړي چې دا مشکلات حل کړي. همداسې په دې ګزارش کې هم هغه مشکلات چې مونږ انعکاس ورته ورکړی ده او هغه مو نشر کړی دي، مونږ د دې مشکلاتو د حل غوښتونکي له د افغانستان له دولت نه یو او د افغانستان له دولت نه غواړو تر څو اول خو باید کوشش وکړي چې زندانونو ته هغه معیاري تعمیرونه منځته راوړي تر څو کله چې افراد هلته اوسیږي د په آرامه توګه اوسیږي. لکه څنګه چې مثلا موږ د پلچرخي محبس نه که نوم اخلو، د پلچرخي محبس د 5000 تر 2000 زندانیانو لپاره جوړ شوی ده، په دې حال چې نن ورځ هلته تر 10000 نه زیات زندانیان شتون لري. یعنی دا ډېر یو اساسي مشکل ده چې باید دولت په دې اړه کې توجه وکړي. او بل دا چې دولت باید کوشش وکړي چې د افرادو دوسیې په هغه قانوني وخت کې وسیړي. یعنی حتی موږ داسې دوسیې هم لرو چې یو پیتیریږي، شپږ میاشتې پیتیریږي، اته میاشتې پیتیریږي او نه څېړل کېږي. نو موږ له خپلو عدلي او قضایي ارګانونو نه دا غوښتنه کوو تر څو د دوسیې د څېړلو په اړه باندې هغه قانوني موعدونه چې ورته تعین شوي هغه په نظر کې ونیسي او د خلکو مشکلات ور حل کړي. په دې اړه
قدرمنو اوریدونکو، دا زموږ د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو خبرونه. تر بلې خبرونې چې بیا ستاسو په خدمت کې حاضرېږو، پاک الله مو مل.
ژوند په شیبو کې
جوړونکی فرشته مرسل درنو دوستانو سلامونه مې ومنئ. آیا کله مو وزلوبه یا بزکشي کړی یا یې نندارې ته ورغلی یې؟
منګ په ولسوالۍ کې یا خپل منګ بغلان ولایت کې خلک د یووالي لپاره یو ځای انتخابوي، د یو ورځ تر بیګا پر دوام کوي.
نن د وزلوبي په تاریخ رسمي کې دا ارزښت او نویو بدلونونو خبرې کوو. په فایل کې به واوري چې وزلوبه یا بسکشي څه وخت دود شوه، ورپسې په دې خبرې کوو چې دا لوبه څه اهمیت لري او کله چې د افغانستان د اولمپیک ملي ادارې په رسمیت وپیژندله کوم تغییرات پکې راغلل. دا خبرونه ما فرشتې مرسل جوړه کړې، ملتیا مو وکړي. قدر من اردونکو، وزلوبه یا بزکشي د افغانستان ملي لوبه ده، نو ځکه د خلکو په منځ کې ډېر مینه وال لري. تاریخ پوهان د وزلوبې د رامنځته کېدو تاریخ د